السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کب یاهود دویمه او د فبروري شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. دغه وزارت ویان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي د عدلی وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپریږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړې وه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې کړې دي. د سرچینې دا هم تایید کړې و چې د شرعي په ګډون د یو شمېر نورو وزیرانو استعفاوي نه دي منل شوي. د طالبانو د عدلي وزارت په خبرپاڼه کې د شرعي استعفا رسنیزې ګونګوسې او شایعات بلل شوي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هینک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازی عصمت الله ارګاشیف په یوه کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ دغه وزارت خبره کړې راغلي، په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د اعلامیه په ټکو دواړو خواوو ژمنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره به له نړیوالې ټولنې سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دا کتنه داسې حال کې کیږي چې په ازبکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ په ترمیز ښار کې د کارګو او نړیوال اکمالاتي مرکز د پرانستو خبر ورکړی دی. دغه مرکز چې په 2022 کال کې جوړ شوی، موخه یې افغانستان ته د نړیوالو بشري مرستو رسول دي. د بشري حقونو د سباندې درسو بنسټونو اطلاف ویلي د سږ کال د جینوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جینوا سرمشریزې د سه شنبه په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب چې د بشري حقونو لپاره هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ ښځه وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نوماند کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږونه پورته کوي. د اسرایلو پوځ وایي د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرایلو پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې وو. د پوځ په خبره د سامرا په سیمه کې په یو لړ جلا عملیاتو کې دوه کسان له یو شمېر وسلو سره نیولي دي. او د چمپیونز ترافی لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبی افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په 6 منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړ. پاکستان په 8.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 268 منډې وکړې. افغانستان دوهمه لوبه د فبروري په 6 له انګلستان سره لري او دریمه لوبه یې د فبروري په 8 له استرالیا سره ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو د پاکستانی چارواکو او طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندری پارولي، خو خپل کډوال وایي ورکړل شوی مهلت کم دی.
دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 15 دوکانونه دي. یو نه دا په 15 ورځو کې دا کاروبار راغونډیږي.
امریکا هم هغه هیواد ته د لیږدیدونکو افغانانو دفتر ته د تړلو خبر ورکړی. د قطر په کم کې میشت یو افغان وایي چې بې سرنوشته دی.
که زه خپل داسې رواني حالت کې یم چې بېخي مې تشویش باندې درستش په خوب نه راځي، نو مشکلات بېخي ډېر دي. خلک خو هم په تشویش دي چې څه به کېږي. نو
کونړ کې زرګونه کسانو ته د پاک اوبو شبکې جوړ شي.
موږ به اکثره وخت کې ماشومان لیگل سیند ته د سیند نه بې ناپاکه اوبه راوړل او د هغو نه به استفاده کوله. اوس چې موږ ته الحمدلله شبکه جوړه شوله، اوس د هغې ستونزو نه وتلی استو.
او د امریکا ولسمشر د اوکراین پر ولسمشر کلکې نیوکې کړې. هغه یې دیکتاتور او د میلیونونو غیر ضروري وژنو لامل بللی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. 15 بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر وایي پاکستان له مخکینی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکو بیا ویلي دوی کډوالو سره تر خپل واسې ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې میشتېدا زمینه ورته برابره کړي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي و چې د پاکستانی چارواکو د معلوماتو له مخې باید ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت دي باید د فبروري تر وروستۍ نیټې له هغې هېواده ووځي. یوازې هغه افغانان استثنا شوي چې قانوني ویزې لري. تفصیل د فریدې سیال په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر ویبپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ادارې ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلند کیږي. د هغه په ټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې، روغتیایي خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړي څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي له خولې زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي ازموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یوه اعلامیه کې ویلي و پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. د سه‌شنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان چارواکو له خولې ویلي و ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووځي. په دې پرېکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 13 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پېښور کې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
نو د غټ غټ کاروبارونه دي تقریبا د هر چا 2 او 5 او 6 دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15 ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
دا فرید الله په خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او له دمخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن چې د کندهار د نساجۍ د قلندرزی و د کډوالو په کم کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
نه پاک اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلي کې مسجد لرو، نه په کلي کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسي چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې دا چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارژ دفیر څرګندونې رد کړي، بلکې دا پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شوو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي و که نه. دا دریس څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موردل چې پاکستانی چارواکو هلته میشتو افغان کډوالو ته د فبروري تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړی چې باید له هغې هېواده ووزي. دغه اقدام بیا هلته د طالب ډیپلوماتانو غوسه پارولې او ویلي دي چې د دغه اقدام په اړه له دوی سره همغږي نه ده شوې او افغان کډوال بیا وایي چې په دومره کمه موده کې نشي کولی چې خپل کاروبارونه سره راغونډ کړي. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هېواد کې د افغانانو د بیا میشتېدنې پروګرام د بندولو خبر ورکړی دی. رویټرز خبری اجانس نه پرون د یو امریکایي چارواکي او دوه به خبر سرچینو په حواله راپور ورکړی چې بهرنۍ چارو وزارت ویل شوی چې خپل هغه دفتر وتړي چې د افغانانو د بیا میشتېدلو لپاره کار کوي. خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په شرایطو برابر افغانان بیا وایي چې دغه اقدام له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي او اندېښنې ورته پیدا کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتېدنې د پروګرام د بندېدو په اړه خبرو سویو راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتېدنې د بندېدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتېدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوه خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتېدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یو طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري اژانس ته ویي چې د مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیک په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې ډیر دی او امریکا ته د تک کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
پر زه خپل د سیروانی حالت کې مچې کیفی مې تشویش باندې درسته په خوب ناراضي نو مشکلات به شي ډیر دي. خلک خوان په تشویش دي چې څه کوي نو څوک وایي چې داخل لیکي له قطر بل چیرته دي څوک وایي چې یو وایي څوک بل شي وایي داسې دقیق هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډیر خورا بد خبر دی او دې خبر زما پر رواني وضعیت ډیر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره بسنه حدونه په دې پوي چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو ترڅنګ جنگي دلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټوله که هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څېړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوحه او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي یې په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحده ایالاتو د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې همکاري کړې ده د پی 1 پی 2 او ایس ای وی په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ کې خبری مجله اوري. اوریدونکو وړاندې به درته ووایو چې په کونړ کې زرګونه کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړې شوې او دغه راس په خوست کې هغو ماشومانو ته چې بندیان دي د روزنې او تفریح پروګرام جوړ شوی دی. اوس راځو دې ته چې په ویانا کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو غونډه پرون ماښام پای ته رسیدلې ده. په دغه غونډه کې ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې لارې نقشې د تصویب خبر ورکړی دی او په دغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې په افغانستان کې د یو عبوري حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو درې نیمو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د افغانستان د خلکو زړونه خپل کړي، نو باید له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې عبوري حکومت ته زمینه برابره کړي. دغه غونډه چې د طالبانو د حکومت لزګونه سیاسي او پوځي مخالفان پکې راټول شوي وو د فبروري په 13 او 19 د ویانا په ښار کې جوړ شوله او د ویانا 15 غونډه وه. په راتلونکو خپرونو کې به د دوی د اعلامیې بشپړ جزئیات در سره شریک کړو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وړم ورځ دغه غونډه بې ګټې او تکراری بللې وه او ګډونوالي هم د دوی پټکو جګړه ماران او دسیسه جوړونکي بلل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کلکې نیوکې کړي. هغه یې داسې ډیکټاټور بللی چې په جګړه کې د ښکېلتیا له کبله یې میلیونونه کسان وژنې ته برابر کړي دي. ټرمپ دا نیوکه وروسته له هغې کړې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د سولې په خبرو کې د اوکراینی چارواکو په نه ګډون اندېښنه څرګنده کړه. د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په ریاض کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د سولې خبرې اترې وشوې. تفصیل له فرید سیال اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سخت نیوکې کړې او هغه یو دیکتاتور بللی دی. ټرمپ ویلي که زلنسکي ژر اقدامونه کړي خپل هیواد له لاسه ورکوي. ټرمپ دغه نیوکې پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروث په نوم یادیږي د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19 کړي دي. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی ویلي دي. که چېرته هغه ژر اقدامونه کړي د دې فرصت به ونه لري چې د خپل هیواد په نوم څه ورپاتې شي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې له 2022 کال راهیسې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، په دې هیواد کې پوځي حالت رامنځته شوی او ټاکنې پکې منع شوې دي. د زلنسکي د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره د تیر 2023 کال په مې میاشت کې پای ته رسیدلې وه. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو ځکه له اوکراینی سیال سره د سولې خبرې اترې نه کوي چې زلنسکي دا واک نه لري چې د اوکراین د ولسمشر په توګه د سولې تړون له روسیې سره لاسلیک کړي. ټرمپ وړاندې لیکلي ښایي زلنسکي وغواړي چا د لویدیځو هیوادونو مرستې له اوکراین سره دوام وکړي. دا ټرمپ په ټکو زه له اوکراین سره مینه لرم خو زلنسکي د اوکراین سره یوه ناوړه کړنه ترسره کړې ده. ټرمپ وړاندې ویلي د اوکراین په جګړه کې په میلیونونو کسان غیر ضروري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سخت نیوکې وروسته له هغې کړي چې زلنسکي په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه خبرو اترو کې د اوکراین د ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. زلنسکي ویلي وو هیواد یې روسي سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره سعودي کې مذاکراتو ته نه دی وربلل شوی او هغه په دې اړه حیران دی. د سه شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په پلازمېنه ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره ولیدل. په لیدنه کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د سولې په اړه خبرې شوې وې. د خبرې اترې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې نمړۍ مخامخ خبرې وې. دوی هوکړه کړې وه چې د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره به ډلې ګماري. د همدغې تېرې سه شنبې په ورځ چې د سعودي په پلازمېنه ریاض کې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کولې، د اوکراین ولسمشر د ترکیې په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی و. هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې ویلي وو د ریاض خبرو ته د اوکراین هیڅ استازی نه دی وربلل شوی او ټینګار یې کړی و چې د سولې په خبرو کې باید اوکراین شتون ولري.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو پیغامونه راخستي. د غراز بووري چې په خوس کې د زندانی ماشومانو لپاره تفریح پروګرام جوړ شوی دی. خوس ورزو کونار ته هلته ول زره کسانو ته د پاکو اوبو شبکې جوړ شوی دی. ځای اوسیدونکو وایي چې د دغه پایپ لاینونو یا دغه پایپونو له جوړیدا وروسته د دوی د اوبو راوړلو ستونزې هواری شوې دي، او هغه ماشومان او میندې به چې په کیلومترو په اوبو پسې تللې اوس د کور مخې ته پاکې اوبه پیدا کوي. تفصیل لره هله انوري اورو.
د کونړ هغه سیمو او کلیو اوسیدونکو چې په خوای د څښلو اوبو راوړلو پسې په ساتونو مزل کولو او بشمیره مشکلات ګالل وایي د پایپ سکیم جوړېدو سره له پخوانی وستونزو بیغمه شوې دي. د نارنګ ولسوالۍ د لمټک اوسیدونکو نصیر الله ازادي راډیو ته وویل
زنانه او ماشومان به ډیر لري چې 3 کیلومتر 4 کیلومتر د اوبو د خوالو ناولې اوبو غوښته بتلل او د غونو به د خورا کوسکا کو د جامو د صفایي د فار استفاده کول. د نارینه او زنانه او د دې کدي سپینګيري مشران ټول په دې راضي او خوخي.
د سرکانو ولسوالۍ اړوند ټانګو کې هم نږدې زرو کورنیو ته د پاکو اوبو اسانتیا به چمتو شوې دي. د یادې سیمې اوسیدونکو باید د ژورو څاګانو وستلو، د اوبو ذخیرو جوړولو او کورونو ته د پایپونو غځولو وړاندې د اوبو راوړلو لامل دوی له کارونو او ماشومان له درسونو پاتې وو. اوس چې ورته دغه اسانتیاوي چمتو شوي ډیر خوشاله دي، خو غوښتنه دا ده چې باید خلکو ته د څښلو پاکو اوبو رسولو په ګډون نورې اسانتیاوي هم برابرې شي. نور حبیب او شیرمحمد
موږ به اکثره وخت کې به ماشومان لیږل سیند ته د سیند بې ناپاکه اوبه راوړلو دغه نه به استفاده کوله. اوس چې موږ ته الحمدلله شبکه جوړه شوله اوس دغه ستونزو نه وتلی سو.
نور هم دې ته ضرورت دی چې نور هم په دې باندې ډیر کار وشي او ډیر سهولتونه رامنځته شي.
په کونړ کې بیا د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په تیرو دریو کالو کې د بیلابیلو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ 120 ژورې ساګانې وستلې او څخه په زرګونو کورونو ته نلونه غځولې دي. پاتو خلکو ته هم د پاکو اوبو چمتو کولو لپاره هڅې کوي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب
یو سلو اووی شبکې لوی او وړې دا منګه په دې درې کالو کې خلکو ته سپارلې دي. په دې کې 14,000 کورونو ته کې اوبه رسیدلې دي او بل زمنګ پیپ سکیمونو ته تقریبا چې مونږ کم پیپ سکیمونو په غرونو کې جوړ کړې دي هغه 3,500 کورونه غوته امنګ او بور کړی دي. او پراتون کې چې اتلس پیپ سکیمونه مو شرو کوو پی چې څه پیپ سکیمونه دي او څه شبکې دي.
په کونړ کې د بهرنیو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې ول زرو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ لامل د ځمکې لاندې اوبو کچا په پرله پسې ډول مخ په کوزیدو ده چې ورسره ډېرې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 14 501.
اوریدونکو وړاندې په همدې شمیره ستاسو راستول شوي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس ورځو خوسته. پرون په خوس کې بندي ماشومانو ته تفریحي او اصلاحي پروګرامونه جوړ شوي وو. یاد پروګرام چې اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د بندي ماشومانو د هڅونې، د هغوی د خوشحالتیا او ساتري لپاره جوړ شوی وو. د ښوونځیو زده کوونکو پکې مقالې لوستي او دغه راس ډرامې او ترانې هم وړاندې کړې دي. دا مهال په خوس کې شاوخوا 2.5 کم عمره ماشومان بندیان دي. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د امریت په نوښت د ماشومانو په زندان یا د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د بندي ماشومانو لپاره تفریحي او اصلاحي برنامه جوړه شوه. د برنامه تابعه کوونکو وویل دوی غواړي د ښوونځیو د زده کوونکو په واسطه بندي ماشومانو ته دا پیغام ولیږدوي چې د خپل ښه او آرامه راتلونکي لپاره باید له ازادېدو وروسته ځانونو ته مناسب ټولنیز چاپېریال همدارنګه په پوهه، هنر او کسب سنبال دوستان انتخاب کړي. د خوست اطلاعات او کلتور اداري استازي سبحان الله ایزاب مشال راډیو ویل
د دغه برنامه د پاره د مختلفو لسوز د کوونکی رغختل شوی و ترڅو دوی ذهنی تفریح وشي او خپل زده کړو ته او خپل کوم رشتو کې چې دوی کار کوي زده کړه کوي غو ته تشویق شي او کوم خفګان یا کوم زړتنګون چې په دوی باندې دی هغه رفع شي.
د باندې ماشومانو لپاره د دې تفریحي او اصلاحي برنامه ګډونوالو ته د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو ترانې، ټولنیزې مقالې او په زړه پورې ډرامې وړاندې کړي چې د ګډونوالو د پاملرنې وړ وګرځېدي. د ماشومانو د زندان مشر ایداغا فاروقي د دې برنامې د اغېزو په باب وویل
دلته ټول ماشومان دي، هغه کوم تمثیل چې دلته وشو هغه ماشومان وکړه او ماشومان له ماشومانو نه کوی سي چې یو څه زده کړه وکړي او یو ښه تمثیل وشي او مطلب مو همدغه و چې د مواد مخدرو نه ځوانان او ماشومان ځان لرې وساتي ځکه دا د افغانستان او بالخصوص د یو ټولنې راتلونکی ده.
د ماشومانو په زندان کې بندي کسان د خپلو همزولو لپاره خپل سری، د والدینو او مشرانو نافرمانی، په لوستنو، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې د فعال ونډې نه ترسره کول د دوی د راتلونکي په زیان بولي او دې مسلو ته د دوی د جدي پام غوښتنه کوي. یو تن بندي ماشوم صاحب الله وویل
باید هغه ځوانان دغه وکړي چې د مېر پلور نفرماني نه وکړي، مېر پلور خبر لوړ شي، باید دوی چې په کار کې سنجولای کېږي دې خبره چې هغه خبر باید دوی ومني. موږ هغه خبره ونه منل، موږ نن دې ترسدلی هغه خبر دوی باید ومني. خراتلونکی به دا انشاءالله ولري وکړه هغه خبرې ونه منله ډرک ماتې خبر دیا یمه بس نه مختصر خبر هغه دی چې هغه خبر دوی منلې انشاءالله بعد لار ته به دوی سره په کوګنه شي.
د ماشومانو د اصلاح په مرکز یا زندان کې هغه ماشومان او کم عمره ظلمیان ساتل کیږي چې د محاکم لخوا د مجرم پیژندل کېدو پر مهال یې عمرونه تر 13 کلونو کم وي چې په خوست کې دا ډول 2 ماشومان او ترکي ظلمیان بندیان دي. د یاد مرکز مسؤلین وایي چې دوی سره بندي ماشومانو ته د دینی او عصري علومو همدارنګه د ځینو حرفو د زده کړو پروګرامونه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته درېمه شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه تر لاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې اونکو ته زر تر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفع شي.
السلام علیکم خپل یو کلی جوړ او روغ به یاس. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 3500 نفر کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپۍ ځنې وړې دي. په مخ کې معلومات نشته. واجی ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې اول ورځ ورته ویل چې موږ څلبې شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو. نو اوس به درې میاس کې 100 پیسې وړې دي ځنې. نو کارګر دی اوراب مسکینان دي. بیرزبانی به وکړي چې د موږ ځخت لري ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه شه بخیر ما ویله ما درځم شول کوټ پولیس والی کی درځم لاره دی نظر خراب چې درځم خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري درځم لاره دی خراب ده چې کندات شاته چې موږ دوه لسات جل لسات وخلی موږ موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي خر د کښنی موټر لا غس رستان او بل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته دغه څه خواص دی د مسولین څه شو دنه خادر تر راوی دا بل د زمر سلکه نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان والے د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمر د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه مؤسسه راسي هغه خانان پښکې نشته کېږي او د خدای بې وسله بیچارهګان پښکې پاتېږي. مر دغه خبره تاسو باید لوړو ته ورسوئ. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه راولېږئ. موږ د ازادي رادیو د خبری مجلو په پای کې او د غراز ازادي او اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو. په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم رانغاړو. د سهار 5:30 بجې شوې. همکار مې فرشته نگار راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي.